د امریکا غږ دیوا نننۍ خبری خبرونې مهم سرټکی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي اداره سیګار وای د طالبانو بیا واکمنېدل د نجونو د تعلیم لپاره یو خطر دی. او د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو خبر کې ویلي چې د افغانستان ننګرهار ولایت کې د داعش خراسان وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره طالبانو د دیارلس سوه نه سوا خپل جنګیالي لیږلي دي. روخه په ټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامیه دفتر مخې ته د علاقې د سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې په سیمه کې د حکومتي واک پر ځای کولو د دعوو وروسته دي ضلع ټول انتظامي دفترونه او عدالتي نظام بیرته خپلې ضلع ته انتقال کړی شي. او په متحده عرب اماراتو کې د سیل ځایونه ډېر شته، خو په دوبۍ کې د ګلوبل ویلج په نامه جوړ فیسټیوال زیات مشهور دی. ګلوبل ویلج ته د چوټۍ په مهال ډېر پښتانه هم ورځي او په ګڼه ګڼه کې ځانونه مشغولوي. د دې او نورو رپورټونو او خبرونو د تفصیل لپاره د خپرونې تر پای را سره ملوزئ. سلیمشی دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې 16 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکایي اداره سیګار وایي د طالبانو بیا واکمنېدل د نجونو د تعلیم لپاره یو خطر دی. په دې اړه باندې نور تفصیل اخلو. زموږ سره په دې وخت کې د ډیوه همکار بختور شاه صاحب موجود دی. هغه ته هرکلی وایو. ستړی مشي، په خیر راغلی بختور شاه صاحب. بختور شاه صاحب، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي اداره سیګار وایي چې د طالبانو بیا واکمنېدل د نجونو تعلیم لپاره یو خطر دی. طالبان که د 15 اگست نه بیا د افغانستان نیولی دی، د هغې نه وروسته داسې مختلف رپورټونه راځي. د دې سیګار چې کوم دی، د دې رپورټ په اړه باندې ستاسو سره غټ غټ ټکي څه دي؟
ډېره مننه نصرالله خان. یقینا چې د سیګار په دغه رپورټ کې د جنکو د تعلیم په اړه باندې ډېرې خطرې ښودل شوې دي، چې یعنی د طالبانو د واکمنېدو وروسته د جنکو د تعلیم په مټ کې چې په افغانستان کې کمې ګټې ترلاسه شوې وي، کمې لاسته راوړنې شوې وي، هغه خطرو سره مخامخ دي. خو طالبان وایي چې دوی به د جنکو تعلیم ته لاره واري او د شری چوکاټ یا د هغوی د شریعت چې کوم چوکاټ دی دا هغه مطابق به دوی جنکو لپاره لاره سمي او بیا به دوی ته د سکولونو ته او دغه شانته کې د نوکرو د تلو اجازت ورکوي. خو د سیګار په دغه رپورت کې غټه ستونزه چې کومه د افغانستان ښودل شوې ده، نو هغه د افغانستان اقتصادي کړکېچ دی. او په دغه رپورت کې ویل شوي دي چې د افغانستان د نیولو نه وروسته اوس طالبانو ته یو د ټولو نه غټ کړکېچ مخې ته دا دی چې څنګه به افغانستان په اقتصادي توګه باندې مخ په وړاندې بوزي، څنګه به خلکو له تنخواګانې ورکوي، څنګه به د افغانستان نظام چلوي. د دې لپاره چې د پیسو کوم ضرورت دی، دا د افغانستان د موجوده حکومت یعنې طالبانو لپاره تر ټولو لوی چیلنج دی. په دغه رپورت کې په اقتصادي چیلنجونو باندې چې کومې خبرې شوې دي، غړ غټ ټکي اوریدونکو لپاره بزدا ویم چې په دې کې ویل شوې دي چې کله د 15 اگست نه وروسته طالبان په افغانستان کې واکمن شو، په افغانستان باندې قابض شو، نو وایي چې د دې نه وړاندې افغانستان ته نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF د 370 میلیونه ډالرو ورکولو ژمنه کړې وه چې په 3 اگست باندې به دغه پیسې افغانستان ته ورکولای کېدې. 370 میلیونه ډېرې زیاتې روپۍ دي چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد ډېر ښه شوی وي. خو چونکې د دغه نیټې نه وړاندې طالبان په واک کې رالل، نو دغه پیسې افغانستان ته ور نه کړای شولې، هغه پیسې وتړلې شوې. د دې وروسته بیا د IMF د دغه فیصلې وروسته نړیوال بانک هم افغانستان د افغانستان د موجوده حکومت یعنی طالبانو ته رصد وتړه. یعنی د IMF چې کومې پیسې وي یا د هغوی چې کومې زیرمې دي، هغې ته بیا طالبانو رسایي نه شوه کولی. په دغه رپورت کې وایي چې په افغانستان کې 90% غیر رسمي اقتصاد دی، یعنی داسې اقتصاد دی چې په هغه په سرکاري کاغذونو کې نشته لري او حکومت هغه باندې ټیکسونه یا مالیه نشي راټولولی. د سیګار دغه رپورت وایي چې د طالبانو نه وړاندې حکومت هم دغه شانته کې ډیر یو درون کړکېچ سره مخامخ و، ځکه چې د ټول نه زیاتې پیسې نصر الله خان که تاسو کتلی نو زیاتې پیسې د یو ملک په اقتصاد کې، بیا افغانستان په شانته کې هیواد چې هغه هر طرف نه لکه د سمندر سره خو هغه لاره نه لري، خو ګیر چاپیره هغه یو خو تجارتي زبداو یم چې یو مرکز دی د تجارت او ګیر چاپیره هیوادونو سره د هغوی ښه تجارت کیږي. خو دغه رپورت وایي چې تیر حکومت هم په دې کې ناکامه شوی و چې په خپل کسټم د کسټم نه وایي چې د یو ملک په ډیره غټه کچه باندې د افغانستان په شان ملک چې د کسټم نه د هغوی د ټولې آمدن 15 برخه د کسټم نه راځي، یعنی په پولو باندې چې کوم تجارت کیږي، خو وایي چې تیر حکومت هم په دې کې ناکامه شوی و او په تیر حکومت کې چې کومه درغل افسرانو په پولو باندې په کسټم کې، نو دا غوی د لاسه په میلیونونو ډالر تاوان بکې د افغانستان ته. نو وایي چې طالبانو ته هم دغه شان یو حکومت د تیر دغه شان یو کړکېچ اقتصادي بحران د تیر حکومت نه پاتې دی، خو په دې حکومت کې چونکې طالبان چا په رسمیت لا نه دي پیژندلي، ټول نړۍ ورسره کاروبارونه تړلی دی او ګوري چې طالبان به مخکې خپل کم ګامونه اخلي، نړۍ سره چې کوم ژمنې کړې وي اب څنګه پوره کوي. نو وایي چې د طالبانو په وخت کې اقتصادي کړکېچ نور هم زیات شوی دی. یو شمیر چې کوم نور علتونه دي هغه خودلی هغه کې یو وچکالي هم ده، لکه سږ کال د بده مرغه په افغانستان کې فصلونه په هغه حساب باندې ښه نه دي شوي. افغانستان یو زری ملک دی او چې کله وچکالي بارانونه نه وي زیاتره ځمکې د باران نه اوبه کیږي، نو چې وچکالي بارانونه نه وي نو وایي چې دې سره هم په اقتصاد باندې ډېر اغېز پرېوتی. د دې ترڅنګ د بجلی یو بل ستونزه را په افغانستان کې د تیر حکومت چې کومې شمیرې وي د انرژي وزارت او هغوی ویلي چې افغانستان ته 2000 میگاواټه بجلی ضرورت دی، خو افغانستان چې خپل بجلی کومه پیدا کوي نو هغه 499 میگاواټه بجلی، یعنی نږدې 900 میگاواټه بجلی پیدا کوي او دا نوره چې کومه دوه برخې بجلی ده دا د گاونډي هیوادونو نه اخلي. خو چې کله طالبان په حکومت کې رال نو طالبانو په حکومت باندې چې کومه د بجلی بیلونه دي د نورو هیوادونو نه چې کومه بجلی اخلي هغه هم پې پاتې شو، نو وایي چې داسې امکان دی چې اوس به دغه بجلی کې هم کمی راشي. او د افغانستان ظاهره خبره ده چېرته چې بجلی وي د هغې سره کاروبارونه روان وي، کارخانې ورسره چلیږي، چې بجلی کمه شي نیغ په نیغ اقتصاد ورسره اغېزمن کیږي. او بیا وایي چې د طالبانو په حکومت کې د سیګار دغه رپورت وایي چې افغانۍ چې د افغانستان کومه کرنسي ده کومه پیسه ده وایي چې هغه ډېره زیاته پرېوتې ده او د ډالر په مقابله کې د هغې بیه ډېره ښکته تللې. دغه رپورت وایي چې د طالبانو د حکومت نه وړاندې به په واو یا افغانۍ باندې یو ډالر کېده، خو اوس یو ډالر چې کم دی نو هغه په 90 افغانو باندې کیږي، یعنی لس کم سل افغانو باندې یو ډالر تاسو اخیستلی شئ. دغه شان ته کې د بانک په نظام چونکې د یو ملک اقتصاد چې کوم دی د دې دارومدار یا د نیغ په نیغه د بانکونو سره تړلی وي، خو په افغانستان کې چې کله ټولو نړیوالو ادارو د افغانستان سره خپل کاروبارونه بند کړل نو ظاهره خبره د خلکو پیسې هم ویستلې، خلکو پیسې په بانکونو کې نه جمع کولې، نو د بانکونو د بندېدو د لاسه افغانستان اقتصاد ډېر ځپلی شوی دی. وایي چې په یو شمېر سیمو کې چې کوم بانکونه خلاصو لږو لږو ځایونو کې بانکونه آزادو، نو وایي چې هغوی د هفتې په حساب باندې خپلو صارفینو ته صرف د 20,000 افغانو د ایستلو هغه لیمټ یا حد ایښی و چې د هغې نه $200 ترې هفتې په حساب سازېږي. نو کوم چې کاروباریان دي هغوی په دې باندې ډېر سخت اندېښمن دي چې په $200 باندې به مونږ کاروبار څنګه کوو، نو دغه پکې یو غټه ستونزه ده. د دې ترڅنګ چې په دې حکومت کې کوم د طالبانو په حکومت کې په تېر حکومت کې چې کوم خلکو دغه رپورت وایي د سیګار چې هغوی 800,000 خلکو له ښځو سړو له جابونه ورکړي او کاروبارونه ورکړي، خو هغه ټول خلک د سیګار دغه رپورت وایي چې په دې حکومت کې د خپلو تنخواګانو نه محرومه شوي دي او دغه هم د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر خراب اثرات غورځولي. خو که مونږ وګورو نو څو ورځې وړاندې طالبان اعلان کړی چې دوی به سرکاري ملازمینو ته د دریو میاشتو تنخواه په یو ځل باندې ورکوي، دغه هم یو خبر وو. نو دا ټولې هغه غټې غټې خبرې دي. بل پکې یو مهم خبر په دغه رپورټ کې هغه د اف ای ټی اف د طرف نه دی، وایي چې په افغانستان کې چې کومه د غیر قانوني د پیسو لیږلو را لیږلو او د ترهګرو لاس ته پیسې ورنشي، د دې د سار یوه اداره وه فینټریک به ورته ویله، دا په کال 2016 کې سازه شوې وه. او د دې چې کومې هلې ځلې وې، د دې چې کوم کار وو، هغه ډېر زبردست وو دغه رپورټ وایي. او ځکه نړیوالو مالیاتي ادارو، ځکه اف ای ټی اف او دغه شانته کې نورو ادارو په افغانستان د افغانستان په حکومت باندې باور کوو چې دا پیسې به د ترهګرو لاس ته نه ورځي، دغه ادارې به ډېر یو ښه کار کوو. خو چې د طالبانو په حکومت کې دغه فینټریک چې کومه اداره ده، یو آنلاین اداره وه، نو دا هغه بیا آنلاین نه وه، د هغې هغه رسایي تړلی شوې وه. او دغه یوه وجه ده چې اوس د غیر قانوني پیسو را لیږلو دغه شانته کې ترهګرو د سار چې کومه نړیواله اداره ده اف ای ټی اف، دوی به اوس غونډه کوي په جولای کې په کال 2022 کې، او دوی به بیا افغانستان د موجوده حیثیت په اړه باندې فیصله کوي چې یاره دوی اوس په کوم ځای باندې ولاړ دي، ځکه چې نړۍ د افغانستان سره کومې مالي مرستې کوي یا په افغانستان کې کومې پیسې ځي راځي، نو آیا دا خو د ترهګرو تنظیمونو په لاسو کې نه ورځي، دا پیسې د چا لاسو ته ورځي، د دې فیصله به کوي. نو د سیګار دغه یو اوږد رپورټ دی او په دې کې ډېر معلومات دي، خو دغه پکې بنیادی غټ غټ ټکي دي. او دا پکې هم ویل شوی دی چې د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ښه خبره هغه دا ده چې په افغانستان کې یو شمیر د سیمو یا د کاپرز زیرمې دي، ډېرې غټې غټې زیرمې دي چې په هغې کې په میلیونونو ټنه باندې کاپر ملاویږي راوتی شي دي. او د طالبانو چې کوم ویاندو هغه دا هیله څرګنده کړې وه چې د چین د حکومت سره به د دغه زیرمو د راسپړدلو په اړه باندې او د دغې د اسکویشن په اړه باندې خبرې اترې کوي، او د دغې نه به دوی ته بیا ډېر. خو یوه خبره په اخره کې به زه دا وکړم چې د امریکا لخوا چې کومې د افغانستان نیول شوې پیسې دي، څه د پاسه 9 اربه ډالرې دي، نو هغې په دغه رپورټ کې وایي چې د افغانستان په اقتصاد تر ټولو زیات بد اثر غورځولی دی. او هر څه که د افغانستان حکومت، د افغانستان د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې تیره اونۍ بلکې امریکې ته په یو پرانستي خط کې ویلي مو چې د دوی پیسې د دوی ته ورکړی شي، خو د امریکا حکومت ویلي د دوی د غوښتنې قانوني نه دي. نو دا د سیګار غړ غټ ټکی وشي.
ډېره زیاته مننه بختور شاه صاحب د وخت را کولو، د معلومات شریکولو.
ډېره مننه نصر الله خان.
دا وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د سیګار چې کوم غټه کو د افغانستان په اړه باندې هغه مواردل د امریکای د دفاع د وزارت لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه په امریکا کې د افغان کډوالو د پاره په پوزي بیسونو کې جوړ شوی ارزي کمپونو نه تر وسه پوري لګ تر لګا 25 کډوال د هیواد بیلابیلو ریاستونو ته لیږل شوی دی. په کالیفورنیا کې د مهال د مسلمان ټولنې په زرګا وګړي د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي او د غرنګ نورو سازمانونو سره په ګډه د افغان کډوالو په دې سیمه کې د پرځای کولو هڅه کې بوخت دي. په دې اړه د نور تفصیل د کالیفورنیا څخه د ډیوا همکار راشد خټک وړاندې کوي.
جعفر واحدی د اونۍ 15 ورځې د خپلې نه تنه کورنۍ کفالت کوي، خو د رخصتې 2 ورځې د افغانستان نه راغلي نوې کډوالو کې د خوشحالو تقسیمولو خپلې ځانګړې هڅې کوي. خاغلی واحدی د کالیفورنیا په سرخار ساکرامنټو کې د یو نان پرافټ سازمان المسبا سره د رضاکار په توګه کار کوي.
د کمپونن راغله دلته د غوی کارال ته پروسس شو نه دی، یا د دوی خپلوان دوستان عزیزان تل د غیر نه د نفر راوړ دلته راوړ کارونه په نیمای کې پات دی. دوی خپل هغه د ورک پرمټ تروسر ترلاسه کړی نه دی، سوشل نه دی ترلاسه کړی. کله چې ته ووت پرمټ ونه لري نو دلته سوشل سیکورټی ډپارټمنټ تا ته سوشل نه ورکوي، کاونټي تا ته بینیفیټ نه ورکوي. نور په دغه حالت باندې دوی سخت مشکلات سره مخامخ دی. نور موږ دغه ایجنسیانو نه کومک غواړو چې تر څو دوی وی ساته ایجنسی کې دوی راجستر کړو چې هغوی د دې مشکل ته رسیدګي وکړي.
د امریکې د دفاع د وزارت لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه په امریکا کې د افغان کډوالو لپاره په پوځي بیسونو کې جوړ شوی ارزی کمپونونه تر اوسه پورې لږ تر لږه 25,000 کډوال د هیواد بیلابیل ریاستونو ته لیږلی شوی. د کالیفورنیا په ساکرامنټو سیمه کې د المزبا تنظیم مشر یاسر خان وایي چې دوی خپل هڅه کوي چې د کډوالو د روزمره ضرورتونه پوره کړي، خو تر ټولو لوی ستونزه دا مهال د کډوالو لپاره د کورونو بندوبست دی.
جو ضرورت سب سے شدید ضرورت یہ ہے ہاؤسنگ کی، ہاؤسنگ کے بعد ان کے گھروں کو
کډوالي کورنۍ تر ټولو زیات اړتیا دا مهال کورونو ته لري. بل ستونزه کورونو کې فرنیچر پوره کول دي. مونږه تر اوسه پورې چا ته فرنیچر ورکړي، شاله مو د ګاډي بندوبست کړي، خو د خپل وس مطابق چې څومره مرسته راځي مونږ هغه د زرو نه تر 2000 پورې ضرورتمنو ته وړاندې کړي.
1500-2000 لوګو تک یې سامان پهنچ رہا ہے.
دا المسبا په شمول کالیفورنیا کې دا مهال د مسلمان ټولنې په زرګاو وګړي د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي او د غرنګ نورو سازمانونو لکه کیتولیک چیریټیز او جیویش فیملی اینڈ کمیونټی سروسز سره په ګډه د افغان کډوالو په دې سیمه د ځای کولو هڅو کې بوخت دي.
دا ټول مرستې زموږ د خپل مسلمان ټولنې لخوا شوی. موږ چې کله هم یو پیغام خور کړی، خلکو د زړه نه ډېر په اخلاص سره مرستې کړې.
جعفر واحدی وایي چې دوی د مختلفو سازمانونو سره په تماس کې دي چې څنګه نوي افغانان دي سیمې ته راځي، دوی ورته خپل مرستو رسد پیل کوي.
دا غوی معلومات مونږ د ایجنسیانو نه اخلو، لکه اوپننګ ډور نه، فوډ بانک نه، آی آر سی نه، لو فیملی نه. دغوی نه مونږ معلومات اخلو چې څوک نوی راغلی دی تشریف راوړی دی ساکرامنټو ته. نور هغوی بیا مونږ ته د هغوی نمونه انفارمیشن راکوي، بیا مونږ هغوی ته ځو، د هغوی معلومات اخلو، بعد هغې نه هغوی ته زنګ وهو، هغوی راځي خپل مواد مونږ نه ریسیو کوي.
د سرکاري شمیرې تر مخه 45,000 افغان کډوال تر وسه هم په پوځي بیسونو کې جوړ ارزی کمپونو کې ژوند کوي، او د ضروري ټیکو او کاغذي کاروایو وروسته به په راتلونکو اونو کې د هیواد مختلفو سیمو ته ولېږل شي. راشد خټک، ویوی دیوا، سان فرانسیسکو.
د دې لیدونکو تاسو د دې ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې ٹھیک هاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن ٹھیک هاګي. له کنیکټې دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې خبریالان د طالبانو واکمنۍ وروسته د یو شمیر ویرو سره مخ دي چې پکې د ژوند ګواښ، اطلاعاتو د لاسرسي نشتوالی او د روزګار کمی شامل دي. د دې ترڅنګ د 15 اگست وروسته په سوونو رسنۍ بندي شوې دي، خبریالانو روزګار هم بایللې دي. د نیویارک نه د ډیوا خبریال فضل الله درته په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان خبریالان وایي دوی په هیواد کې د مرګ لویری او د جسمانی زورونې له امله د فشار سره مخامخ دي، او په خصوصي توګه د طالب واک راتلو وروسته په هیواد کې د آزاد صحافت لپاره وضعیت تر بل خرابېږي. په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون خبریالې سونیا نیازی ویو ته وویل له ډېرې مودې راسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی یوه ستونزه وه او اوس هم موجود ده، خو د طالبانو د واک وروسته چې کومه اعلامیه د رسنیو لپاره جاری شوې ښکاري د دې له امله ډېر رسنۍ بندې هم شوې. خو دې هم یو لویه ستونزه دا ده چې خبریالان د ګواښ سره مخامخ دي.
رسنیو د بندېدو سره به خبریالان بیروزګاره کیږي او د دوی د ژوند تضمین په هاړه هیڅ هم نشته. د دغو ټولو مسایلو تر څنګ داعش هم په افغانستان کې یوه لویه ننګونه ده، یو لوی ګواښ رامنځته شوی دی چې مونږ ولیدل. په تیر کال کې نږدې 12 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړ. تازه اوس هم خبریالان د خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ دي او زیاتره خبریالان اندېښنه لري چې د دوی راتلونکی به څه ډول کېږي. اوسنۍ شرایطو کې ډېرې ستونزې دي چې خبریالانو سره مخامخ دي.
د اغلی نیازی په وینا چې د طالب واکمنو لخوا چې کومه نوې اعلامیه جاری شوې، د دې تر ټولو لوی اغیز به په خزینه کارکونکو هم وي او په خصوصي توګه هغه کارکونکو چې په سکرین راځي.
نو اوسنۍ کوم محدودیتونه چې دي تر ډیره متوجه خزینه او خبریالانو ته دي، بیا په خصوص هغه ویاندویان چې دوی په سکرین باندې کار کوي او دوی یې ډیر اندېښمن کړي دي او نه پوهیږي چې راتلونکی به سره ولوي. د دغو ټولو ستونزو تر څنګ د دوی د ژوند ګواښ هم دی. دلته نه یوازې دا چې دوی اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، یا د دې تر څنګ هغه اسلامي امارت له لوري نه چې په دوی باندې کوم محدودیتونه وضع کیږي، د دې تر څنګ د دایښ له لوري نه د دوی ژوند ګواښول کیږي او دوی په ډیرو سختو شرایطو کې خپل کار ته ادامه ورکوي او خپل کارونه ترسره کوي.
یو بل افغان خبریال بصیر هوتک وای د نومبر په 20مه چې کوم امر د طالب چارواکو لخوا میډیا ته ورکړل شوی دی، کارکونکي ورته د خبرونو د سینسور په توګه ګوري. که څه هم په تیرو وختونو کې هم دا ګامونه په نظر راغلي، خو اوس یره ډېره زیاته شوې ده. د دې تر څنګ د طالب واکمنۍ وروسته 250 رسنۍ بندې شوي او 80% خلکو روزګار بایللی دی.
دې رسنۍ کې د مرکز کابل په شمول په ولایات کې موجود اف ام رادیوز او چاپی رسنیو سره سره نور خبری ادارې هم شامل دي. د دې کې د خزینه خبریالانو یو لوی تعداد هم پکې شامل دي چې اوس خپل مسلکی فعالیتونو سره خدای پامانی کړی ده او په کور ناست دي.
خاغلی هوته کوي که هم طالب واکمن اعلان کړي چې کوم وګړي به هر تلي، دوی د تحفظ باور ورکوي. خو په تیرو سونو کې چې د اشرف غنی د واک کارمندانو، مدني فعالانو او خبریالانو سره په ځینې ولایتونو کې مخې ته راغلي پیښو وروسته په هیواد کې موجود فعالان او خبریالان ځان خوندي نه ګڼي.
د تیرو څو اونیو کې د هیواد د مرکز سربیره ننګرهار او کندهار کې ځایي خبریالان ګواښل شوي دي. بعضې ځایونو کې د دوی کمرې او نور خبری وسایل مات کړل شوي دي او حتی د دوی سره فزیکي برخورد هم شوی دی. د داسې واقعاتو وروسته د طالبانو اسلامي امارت د منصوبینو او په ځانګړي طور د کلتور وزارت چارواکو لخوا د رسنیو کارکوونکو سره کیدونکې واقعاتو کې ملوث کسان مجازات کولو خبرونه هم راځي او د بیا نه تکرار کېدلو ژمنې هم کیږي. خود دې سربیره بېوزلي، بد اقتصاد او امنیتي مشکلات د افغان جورنالستانو او مدني فعالینو مخته غټ ګواښونه دي.
بلخوا د افغان طالبانو د ترجمان مرستیال بلال کریمي څو ورځې وړاندې دیوته ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او هڅه کوي چې د جرنلستانو د زورونې پیښې دوباره تکرار نشي او دغه ګراف صفر ته راشي. په افغانستان کې د جرنلستانو اتحادیې نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه په 15 اگست د طالبانو له واکمن کېدو وروسته په هیواد کې 2 خبریالان وژل شوي او خواوشه ډېر نور زورول شوي دي. اتحادیه وایي په دې تازه پیښو کې ککړو تنانو ته هم د طالبانو د حکومت له خوا سزا نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو څخه د دفاع د کمیټې د شمیرو تر مخه د تیر کال له نومبر میاشتې له 2 راسي افغانستان کې 12 جرنلستان وژل شوي او د 230 خبریالانو سره تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو خبر کې ویلي چې د افغانستان ننګرهار ولایت کې د داعش خراسان وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره طالبانو د 1400 سیوا خپل جنګیالي لیږلي دي. ځای سرچینې وایي چې د کال 2015 نه راپدې خوا داعش خراسان د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې شتون لرلو چې اوس یې خپله شبکه نورو سیمو ته هم غځولې ده. سرچینې دا هم وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو واکمن کېدو وروسته د امن وضعیت یو ځل بیا خراب شوی او ورځ تر بلې د خلکو په مرموز ډول وجلو پیښې رامنځته کیږي. داعش خراسان د افغانستان سره په پوله د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هم د یو شمیر بریدونو هدفي وجنو ذمواري اخلي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمې نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دروستو د داعش خراسان ډلې له خوا فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی. د امریکای متبر رسپانی واشنگتن پوسټ په خپل یو خبر کې ویلي طالبانو په ننګرهار ولایت کې د داعش خراسان پر ضد د تازه جګړې لپاره خووشه دیار لسوا وسلوال لیګل دي. زی خلک وایي په دغه سیمه کې د رواندنه د امن وضع خراب و.
دلته عموما په ټول افغانستان کې مشکلات زیات دي، خو دا به یادو چې ننګرهار کې یو خاص ډله وجود لري چې نه پیغام دا ډله په کم پورې مربوط لري، چې هر ورځ یو نوی پی خلک رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي. یعنی هغه ماحول دی چې حتی مونږ یې مجبور کړی چې مونږ خپل هیواد پرېږدو، یو بل هیواد ته راشو، مسافر شو. د هیچ چا نه خوښیږي چې خپل هیواد، خپل کور، خپل هر څه پرېږدي یو بل هیواد ته راشي، خو مجبوریت دی.
د زی سرچینو تر مخه په دغه وجنو کې زیاتره مدني او سیاسي فعالان، د سلفي مسلک غړي او د پخوانی حکومت کارمندان شامل دي. خو سرچینې وایي د دې خوفیه ډول وجنو مسولیت د کمی وسلوالې ډلې له خوا نه اغستل کیږي. امریکا وایي د داعش په افغانستان کې خووشه 2000 جنگیالي موجود دي. د راپورونو تر مخه په پیل کې دغه ډلې د افغانستان ننګرهار او بیا کونړ او نورستان ولایتونو کې شتون لرو، خو وز د هواد نورو سیمو کې هم د دې موجودګي او فعالیتونه اخکار شوې دي.
دینه مخې د اشرفغنی دور کې د دوی د شتون چو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیانو کې لکه چین ولسوالی شو، چپریار ولسوالی شو، کوټ شو، دیبالا شو، همداسې د شینوار او سپینغر او په دې ځایونو کې دوی د شتون لرو. دا اوس چې د حکومت بدل شو، د اشرفغنی حکومت سقوط وکړ، دا نوی حکومت د طالبانو چراغ دې سره د دوی دی وغځېدل. د داعش کم څه چې وو پرزنس چې وو هغه وغځېده. اوس د یو این اسسمنت رپورټ مطابق دوی د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لوړ پوري سفارتکار په روستو کې ویلي وو چې داعش په افغانستان کې د بې ثباتۍ څخه ګټه پورته کوي. سفارتکار دا هم ویلي چې داعش روان کال 324 بریدونه کړي او په کال 2020 کې دغه وسلوالې ډلې 6 بریدونه کړي وو. داعش خراسان د افغانستان ترڅنګ په پاکستان کې هم د یو شمیر بریدونو او هدفي وجنو ذمہواری منلې ده.
ما خیال دا چې دا پاکستان په ډېر غټ غټ خارونه کې موجود دی، په کوټه کې د موجود دي، شته دی په پیښور کې هم خلک هم داسې ښکاري چې ویبا د په کراچۍ کې هم څه کار روانې کړي دي، دا غي خلک آغاز موجود دي. ما خیال سره چې موږ ګورو نو د دوی د دوه قسمه سيزونه چې دی پاکستان کې ښکار شوي دي. یو خو دوی په ځای باندې حمله وکړي، په پولیسو کلو کې، کله په فوجو کې، په ادارو باندې وکړي، د پولیو په ټیمونو وغیرہ وغیرہ کنه په هغه باندې کې ذمہواریاں واخلي. او بل چې دین والچا کې کوم خیال کړي مختلفو ځایونو کې، خارونو کې، کراچۍ کې، زی په زی باندې، وند پېښور کې هم داسې یو څه ټایم کې شوې دي.
د امریکای د بهرنو چارو وزارت د نومبر په 28 د داعش خراسان یو لوړ پورې مشر ثناء الله غفاری، سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ځانګړي نړیوال ترهګر وګرځول. د دې ترڅنګ د امریکای د خزانه وزارت په اسمت الله خالوزی هم بندیزونه لګولي او ویل شوی هغه د داعش خراسان لپاره د مالی مرستو بندوبست کوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
The UTEL satellite frequency is SAP, Aviabi, channel Yosel 3.
Ahar Auraz, Salir Ishsata.
د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. دایش خراسان ډلې په پیښور حیات آباد کې د چهارشنبه په ورځ د وجل شو دوو پولیسو د وجلو زمواري په غاړه اخستي. پولیس وایي تر اوسه راټول شو معلوماتو تر مخه دایش ډلې په دغه پیښه کې لاس نه لري او کوم تن چې په پولیسو په ډزو ډزې کړي دي هغه نیولې او دغه کورنۍ پر ضد د حیات آباد تانه کې تر لسو زیاتې مقدمې د قبضې او نورو جرمونو په سر درج دي. څېړونکي وایي د دایش د زمواري اخیسته لړۍ لا دوام لري کوم چې د حکومتي چارواکو د پاره د اندېښنې خبر ده. په دې اړه درته نور تفصیل د پیښور څخه د ډیوا خبریال ارشد بومن وړاندې کوي.
دایش خراسان ډلې د زمواري په داسې حال کې اخیستي چې د پاکستاني حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د یو میاشتې اوربند روان دی. دغه اوربند اخیری نیټه 9 دسمبر دی. سیلونکو خبریال مشتاق یوسفزی وایي د دایش پردونیو زمواري اخیستو کې زیاتوالی راغلی دی او دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي ویل چې کله نه په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي نو په افغانستان او پاکستان دواړو کې د دایش فعالیتونه زیات شوي دي.
زما په خیال باندې چې کله دایش په افغانستان کې جوړ شو اول ځل باندې هم د پاکستاني قبایلي علاقې چې کوم په وخت کې طالبان
د ډیوه د راټولو کړل شو معلوماتو تر مخه دایش ډلې د نومبر په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د 15 او د یو برید ذمواري په پنجاب صوبه کې منلې ده. د نومبر میاشتې په اول کې د یو پولیس ای په پیښور کې د هدف وجلو، په باجوړ کې دوه پولیس اهلکارو په بمی چودنو کې د وجلو، په وزیرستان کې په جرګه باندې لاسي بم ورچولو، په باجوړ کې د قاری الیاس د هدف وجلو، د پنجاب صوبې په راولپنډۍ کې د یو شیعه تن د وجلو او په وروستو کې په پیښور کې د دوو پولیس اهلکارو د وجلو ذمواري په غاړه اخیستې. د نوړندې په باجوړ، کوهات، وزیرستان، پېښور، کورما او بلوچستان کې هم د بمی چودنو او هدفي وجنو ذمواري په غاړه اخیستې دي. سیولونکي وایي دایش د ټلګرام د لارې د ذمواري په غاړه اخلي خو په آزاده توګه د دغې کوم تایید نه کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري څو ورځې وړاندې میډیا ته ویلي په هدفي وجنو کې چې کومې ډلې هم شامل دي د هغې ضد عملیات روان دي. په تیرو دوو درېو میاشتو کې چې د دهشتګردۍ کومې پیښې شوي دي د هغه ټولو پلټنې روانې دي. ډلې معلومې کړې شوي دي، د هغوی خلاف کاروایانې هم شوي دي، ځینې مشکوک تنان هم نیول شوي او ضر به دغه ډلې بې نقابه کړې شي او د قانون سره سم به یې په ضد کاروي کېږي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي دایش ډله په پاکستان کې کوم منظم شتون نه لري خو دغه ډلې لخوا وخت په وخت د بمی چودنو او هدفي وجنو ذمواري په غاړه اخیستل کیږي او د سیلونکو په نظر په وروستیو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده. د پاکستان د دفاع سکتر سپریم کورټ ته د پوز لخوا باور ورکړی چې نور به په پوزي زمکو د پوز لخوا تجارتي او کاروباري فعالیتونه نکېږي. سترې محکمې دوه ورځې وړاندې په دې قضیه کې په پوز سخت نیوکې کړې وې چې څنګه د پوزي مقصدونو لپاره په ترلاسه کړو زمکو کاروباري پلازې، د استوګنې پروژې، سینماګانې او نورې تجارتي ودانۍ جوړوي. په دې اړه باندې نور معلومات اخلو زموږ سره اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال الیاس خان صاحب موجود دغه ترکلې وایو ستړی مشه په خیر راغلی الیاس خان صاحب. من الیاس خان صاحب، د پاکستان د دفاع سکتر سپریم کورټ ته د پوز لخوا باور ورکړی چې نور به په پوزي زمکو د پوز لخوا تجارتي او کاروباري فعالیتونه نکېږي، په دې اړه باندې نور څه معلومات لري؟
جی نصر الله، بالکل دا په کراچۍ سپریم کورټ رجسٹری کې دا یو شمیر خواستونه سپریم کورټ ته ورکړی شو د مختلف خلکو او وکیلانو لخوا نه چې دغه تکي خاص کرکم پارکونه چې د پخوانه د انګریزانو د وخت یا رستو بیا دغه جوړ شوی او هغه په 100 اکړه باندې هغه پراته پارکونه هغه ورو ورو پوځیانو یا دغلته چې کوم د ایر فورس ایر بیسز دي یا د نیوی چې کوم دغلته مختلف ځایونه دي هغوی هغه په کاروباري هلو ځلو کې یا کاروبار د پکې هغه تبدیل کړي دي او هلته کې شاهي حالونه جوړ کړل پکې سینماګانې جوړې کړي هوټلونه پکې جوړ کړل او د دې نه علاوه چې کوم د کنټرولمنټ دغلته کې خشته نږدې ځمکې وي هغې کې د ډیفینس هاوسنګ اتارټي یا مختلف نیوی یا ایر فورس لپاره رهایشي کالونیانې جوړې کړي باندې دا اورونه په کراچۍ کې روانه ده پرون هم په دې کې چیف جسټس پر ریمارکس ورکړي او چې کوم د کنټرولمنټ بورډ ایگزیکټیو افسرانو غیر اغوستي او هغه ته سخت خبرې کړې وي چې د کم قانون د لاندې دا سیزونه تاسو کمرشلایز کړی دي نو نن هغه کې سیکرټری دفاع اغوستي شوی او دا غنه بیا مشر قاضي دغه ګلزار احمد پښتنې کړې دي چې آیا د کم قانون د لاندې چې تاسو ته وفا کی او صوبائی حکومتونو دغه پرائم لوکیشن کې دغه ځمکې درکړې دي دا مقصد صرف دفاع او سټریټیجک مقاصد دي نه که تاسو دا په کاروباري سیزنو کې دا کنورټ کړئ یا دغه تک دغه رنګ دی چې او سینماګان یا شادي هالونه او دغه کیسې جوړې کړئ نو ته دې موږ ته تاسو تحریری جواب ورکړي چې آیا دا تاسو د کم قانون د لاندې کوي د کنټرولمنټ بورډ چې کم قانون دی دا غیر د لاندې 1940 دغه صرف د دفاعي مقاصد لپاره دی او دا کاروباري مقاصد لپاره د کینټس مکی نشي استعمالې دي په دې باندې د سیکرټري دفاع سپریم کورټ دغه ویل چې ټول چې کم سرویسز چیفز دي هغه سره د تماس نیولې دي او هغه دغه وینا ده چې راتلونکي وخت کې به موږ دا کارونه ختمو په دې باندې د بنچ یو بل غړي په هغه باندې سخت په یو اوسه په انداز کې هغه نه دا پوښتنه وکړه چې ته د روستو ختمولو خبره پرېږده وړاندې چې کم تاسو دغه انکروچمنټس کړی دی یا دغه کاروباري حالې ظلم په ټول پاکستان کې شروع کړی دی دا به وړاندې ختم د دې به ودرولو بس کوي او دا به څنګه ختميږي په دې اړه باندې دا سټ دفاع دغه ویناوا چې مونږه ته د لګوخت راکړل شي تحریری جواب مونږ نه دی غوسته چې جسټس وته وي چې دا ارسه ماته په تحریری شکل کې پکار دي چې تاسو څه کول غواړئ او راتلونکي وخت تاسو څه پلان دی قانون د لاندې تاسو داسې نشئ کولای او مونږ غواړو چې په دې باندې دا اکټیویټیز ودرو او دې باندې د سترې محکمې نه یو فیصله راشي چې په راتلونکي وخت هم دا دفاعي مقاصد لپاره چې کوم ځمکه غسته شوې دي دا د کمرشل پرپز لپاره استعمال نشي نو دغه وجه باندې لږ ټایم وته او د 13 نومبر پورې دا اورونه اوزن ډول او په اورونه به اسلام آباد سپریم کورټ کې
کیږي الیاس خان صاحب په دې باندې سیاسي مشران چې کوم دي یا فعالین چې کوم دي هغه چې د فوج په کاروبار باندې نیوکی کوي د مخکې نه هم داغي په څیر خبرګون مخه ترغله
ترتی دما خو په دې تاسو نه راغله خو دې نه وړاندې نصر الله داسې کیس شوی دی وړاندې تیر کال د لاهور های کورټ یو جج ډېر سخت ریمارکس فوج په حواله سره کړی چې الته یو مختلف فاسونه شوی او چې ډی ایچ ای چې کوم ځمکه مونږ نه غیسته دا چې کوم د کنټرول من خپل او د نه لور د عام خلکو نه مونږ ته دغه پیسې نه راکړي یا غیر مونږ زیاته قبضه کړی دا په هغه کې هم د لاهور های کورټ یو هغه وخت چیف جسټس او قاسم خان هغه دغه ویلی چې اوس یو غټ قبضه ګروپ جوړ شوی دی او هغه صرف د عام خلکو ځمکه نه بلکې د لاهور های کورټ هم 50 کنال ځمکه باندې قبضه کړی ده د دې نه علاوه کوم وګورو نه په پارلیمان کې هم 100 وارې په دې اړه باندې کوېشنې راوچتې شوې دي او ډېر مدپس بیا د پوز لخوا دفاع وزارت لخوا چې کوم یو جواب فرت الله بابر دا پیپلس پارټي سینیټر هغه جمع کړی وو چې پوز یا د نور ایر فورس نیوی په څومره کاروباري لین دین کې دی مولوستی او سونه کاروبارونه کوي نو هغه ته چې کوم ریټن یا تحریری جواب سینیټ تور کړی شو هغه وخت نو پای کې دلی کړی شو چې تقریبا 250 سے کاروبارونه چې په هغه کې پوز نه خپنه یا غیر مستقیمه توګه باندې مولوست او په هغه کې د بانکونو ډی ایچ ای مختلف چې څومره د سیمټو کارخانه د غرن نور د بجلی کارخانه پدې کې ملوث دي بکریان او پورې دایزه کرښو چې پدې مختلف کاروبارونو کې اوس ملوث او دا کاروبارونه کوي
ډېر زیات مننه الیاس خان صاحب د وخره کولو د معلومات شروع کولو
ډېر مننه
شرمس مننه دی وکتون کو اوریدونکو څنګه چې تاسو الیاس خان صاحب نو واوریدل په دغه اړه باندې خبري وکړه لې چې فوج ته د سپریم کورټ ویلي دی مخکې هم داسې واقعات چې کوم راغلی کیس د لاهور هغه ذکر پکې هم وشو چې په دغه کې به نور معلومات کیږي چې د سیمټو فیکټرانه یو کده هر سوي خو د حساب چې کله فرت الله بابر ویلو نو 250 په دغه کې د دې کاروبارونو مخه ترغلی. بل رپورټ طرف ته چې په ټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامیه د دفتر مخې ته د علاقې د سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې په سیمه کې د حکومتي واک پر ځای کولو د داو وروسته دی د ضلع ټول انتظامی دفترونه او عدالتي نظامونه بیرته خپل ضلع ته انتقال کړي. دا مهال د جنوبي وزیرستان د انتظامی د دفترونو ترڅنګ د عدالت ودانۍ هم په یو بل ضلع ټانکی شتون لري. په دې اړه باندې درته هم یو رپورت وړاندې کوو خو یو وړه شانتي د مأخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې کوو.
او مرکبا زانته یو لار په خوم ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي. د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سه تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د روایت اف امریکا دی ودا د دوی خبری خبرونه لا دوام لري. د ممبئی د ترهاګریزو بریدونو د دیارلس کالو سرته د رسیدو په موخه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي هند دغه حملو زخمونه نه هیرول شي. د هند خارجه وزارت هم په دې موخه په پاکستان غکړه چې د ترهاګری پر ضد د دوه مخیز تګلارې نه د لاس واخلي او د ممبئی حملو کې ککړ حافظ سعید او نور ملزمانو پر ضد د مقدمه ګرندی کړی. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د هند خارجه دفتر پر ټویټر باندې خبر کړی شوی ویډیو کې وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي هند دغه حمله زخمونه نشي هیرولې. د نن نه دیارلس کاله وړاندې په نننې ورځ د هند صنعتي مرکز ممبئی کې شوی دغه ترهګر حملو کې د هندي وګړو او امنیتي چارواکو په ګډون یو سل شپږ شپېته تنان مړه شوي وو. هند دغه حملو منصوبه ساز د پاکستان پنجاب صوبه کې مرکز لرونکي په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی حافظ سعید او دغه بل نږدې ملګری زکیو رحمان لکوي ګرځوي. که څه هم پروستو کې د پنجاب عدالتونو حافظ سعید او دغه یو شمېر ملګرو د ترهګر ډلو سره مالی مرستو په تور سزاګانې اورولې دي خو ممبئی ترهګر حملو په تور حافظ سعید او د قضیې کې نومول شوي شپږ نور ملزمانو په ضد د مقدمې کاروایي د ډېر وخت راهسې په ټپه ده. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور ایډوکیټ وایي د پاکستان د ریاست او عدالتونو ذمهواري جوړیږي چې د هند او د حملو کې وژل شوي نور هیوادونو وګړو کورنو ته انصاف ورکړي او دوی مطمئنه کړي. تر مخه دغه ترهګر د کراچۍ څخه سمندر د لاریو کشته کې ممبئی ته راغلی وو او بیا دوی په ټولګو کې د ممبئی مهم کاروباري مرکزونه ریلوې سټېشن او ولسی مقاماتو باندې حمله کړې وو او دغلته کې عام وګړي او امنیتي چارواکي وشتلی وو. کال 2008 کې د هغه وخت د پاکستان د قومي سلامتیا صلاحکار محمود علي دوراني دغه حملو کې ژوندۍ نیول شوی یوازنی ملزم اجمل قصاب د پاکستان د وګړي کې دوه پخلې کړې وو. هند خارجه دفتر بیان کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه بیان ذکر هم شوی دی چې پکې نواز شریف ممبئی تر هغه حمله لپاره د پاکستان خوره کاریدو پخلی کړی و. سیړون کې امتیاز عالم وای ممبئی بریدونو د پاکستان او هند ترمنځ امن مذاکرات امکانات داسې په شا اوتمبول چې لا تر اوسه دواړه خیزه اړیکې زیات ناراضي
او ظاهر ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان کوئی نہ تو بزرگوں کے تبادلے کا کوئی ہے فائدہ اور نہ ہی اس طرح کے بین الاقوامی کیس جو دونوں ملکوں سے متعلق تھا.
اغول د دوالو هوادونو ترمنځ د مجرمانو د تبادله لوزنامه نشته او څو حالات دي تر اغلی چې پاکستان او هند خپل سفیران هم بیر تر اغوختي دي ځکه دا ممکن نه ده چې دوالو هوادونو ممبئی تر هغه حمله ملزمانو ته سزا باوري جوړول لپاره د یو بل سره همکاري وکړي او په یو بل باور وکړي. سرګند دیوی پاکستانی عدالت د حملو بل وی ملزم زکیور رحمان لکوی کال 2015 راهسه په ضمانت خوشی کړی دی. ممبئی حملو په تور د حافظ سعید زکیور رحمان لکوی او نور ملزمانو په ضد قضیه اسلام آباد تر هغه ځانګړی عدالت اوري. بلخوا د پاکستان حکومت ممبئی تر هغه حملو قضیه کې راغلی خنډ ذمہوار هند ګرځوي. د پاکستان خارجه دفتر تر مخه هند د حملو سره تړلې شواهد نه شریکوي چې له عمله د قضیه لا تر اوسه پورې نه ده فیصله شوې. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په ټانګ ضلع کې د جنوبی وزیرستان انتظامیا دفتر مخې ته د علاقې د سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاج کړی. د غوښتنه یې کړې چې په سیمه کې د حکومتي واک پر ځای کولو دعوه وروسته د ضلع ټول انتظامی دفترونه او عدالتي نظام بیرته خپل ضلع ته انتقال کړی شي. دا مهال د جنوبی وزیرستان د انتظامی د دفترونو تر څنګ د عدالت ودانۍ هم په یوه بله ضلع ټانګ کې شتون لري. په دې اړه تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال ذوالفقار بیٹن وړاندې کوي.
احتجاجي خوند ته وینا پر مهال وینا کوونکو وویل چې سیمه کې د پولیس نظام فعال نه دی، د امنیت، عدالت او انتظامی چارې همغه رنګه د اف سی آر د نظام په رنګ رفعلې دي. دوی زیاته کړه عدالتي نظام او د انتظامی دفترونه په یوه بله ضلع ټانګ کې جوړ کړی شوي دي چې د خلکو په اسانه رسایي ورته نشته. دغه اولس اوس هم د اپیل وکیل او دلیل حق څخه محروم دی. احتجاجي غونډه ته وینا پر مهال د جنوبي وزیرستان د جماعت اسلامي ګوند مشر تاج وزیر اوویل هر کله چې حکومت د امنیت د ټینګښت دعوی لري بیا د انتظامی او عدالتي دفترونه د خلکو د اسانتیا لپاره خپلې ضلع جنوبي وزیرستان ته انتقال کړی شي.
لکه تاسو پاتې د 74 سال جنوبی وزیرستان ایجنسی په 200 په ضلع کې بدل شوې ده. مرج ایریا دو ډېر افسوس مقام ده. میز ضلع د پاتېر په بل ضلع کې دي. دا بار کې میز نن ګورنمنت ته دا میسج ورکوي چې میز دان نشي برداشت کولای چې څورا زروي د میز دفترینه دا وزیرستان ته شي.
تیر کال د فبراير په میاشت کې د پېښور های کورټ لخوا په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو لپاره د 50 په ګډون 28 قاضیان ټاکل کېدو اعلامیه جاری کړې شوې وه. خو د جنوبي وزیرستان خلک وایي د انتظامی دفترونو تر څنګ د عدالت ودانۍ هم په یوه بله ضلع ټانګ کې شتون لري. د عوامي نېشنل ګوند د جنوبي وزیرستان مشر ایاز وزیر وویل په صوبه کې دوی لپاره شامل شوي چې دوی به د پاکستان اساسي قانون ته لاسرسی وشي. خو درې کاله وروسته هم خلکو د آئین او قانون سره سم د تحفظ، ترقۍ او بحالۍ بنیادي حقونه نه ورکړل کېږي.
چې کله نامیش په صوبا کې زم شوی د بد قسمت نه په چار داوا چې دا دفترینه وزیرستان ته تللی وای. خو د بد قسمت نه د میش دفترینه هغه د اف سی آر قانون غوندي پوسه خالی میر زم کړي لوټ مار او خپل پیسې د رشوت ته پورا نور دلاته دا خال تکلیف وی ورته چې چچتارو درمی ډی پی او تارو چی
صوبایي حکومت هم پورسته یک شی ویلی وو چې قبایلی ضلع دفترونه د اړوند ضلع ته انتقال کړی شي. خو د جنوبي وزیرستان یو وتلی وکیل شیرپاو ماسید تور پورې کړو چې ځایي انتظامیه او پولیس د صوبی حکومت ته ویلي چې د ضلع حالات لا سم نه دي او دوی امنیت نشي ورکولی. هغه ول کدغل ته ورستنه نه منل کیږي بیا دوی اسلام آباد ته احتجاج کوي
امیر د ټوله پدای اتفاق تای چې هر تحصیل تا و هر ډیویژن تا د عدلیه پولیس ډیپارټمنټ ډیپټی کمشنر ډیپارټمنټ خپل خپل دفاتر اور ته شیفت کو نه کې چې مشتا دوله ته پټنګ شه وسایلین دا حکومت عوام ته بنتها تکلیف تای
وایس اف امریکا دیوا په دې اړوند صوبې او ضلع حکومتي چارواکو سره د رابطه هڅه کړي خو څه جواب ترلاسه نکړو د جنوبي وزیرستان د انتظامی دفتر وایس اف امریکا دیوا ته دومره وویل چې دا مهال د ضلع ټوله انتظامی او عدالتي چارې په ټانګ ضلع کې ترسره کیږي او یوازې واړه سب ډیویژن کې د مرستیال کمشنر دفتر فعال دی انتظامیا وایي دوی ته چې کله د صوبې حکومت نه کومه لارښوونه وشي هغه به عملي کوي ذوالفقار بیٹنی سرا عدنان بیٹنائی ڈیوا ٹانگ
وی او اے ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر اورس سلیرش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوری دلشے
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلی رش ساتا
هم په دې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنری د بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې د افغان کډوالو میرمنو د تربیت او هنري زده کړو لپاره له یو ځایي هوټل سره یاداشت دستخط کړي د دې کار به ګټ او اهمیت سوي د ډیوا همکار حفیظ الله استوره شیرانی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د بلوچستان له یو چارواکي عبدالاحد خان سره خبرې کړې ستاسو پام ورته راګرځو
عبدالاحد خان دی د یونیسیار کی د نابیوګل زمو کمانی کی پروژن کی یونټ کی کار کوم بیسیکلی نن تقریبا په حوالہ د افغان ریفیوجیز او د یونیسیار په کار کی په افغان ریفیوجیز باندې دا سرینا هوټل ور د یونیسیار یو یاداشت د سټاتوسو د دې کې کوم افغان ریفیوجیز په د هنر باندې سپورټو په لارجر سکیل باندې نو بیسیکلی موږ دا غواړو چې د یونیسیار د افغان ریفیوجیز شزي او نران سي دي دوی هنرمند دي د غو د پاره دی یو شو هنر پیدا شي په هوټل لیول باندې او د هوټل والا د سرینا هوټل دی کار ورزده کی چې دوی غټ لیول باندې دا کار شروع کی او خپل ځان لپاره به روزګار وکړي دا زموږ کډوال وګړو سیدی د افغانستان راغلي د سلویشت کالم مخه دوی راغلي دي د لیدي او د نوي کسان چې راغلي دي دغه په حواله یا راځي فی الحال موږ د ګورنمنت اف پاکستان په تاسو ګورو موږ د افغان کډوال زنانی سیدی د غو د لپاره زموږ د پروجیکټ دی دغه پروجیکټ دی په ریفیوجی ویلیج کې هم ستو او په پټی کې هم ستو نو د غو هنر په حواله دی هنر د کیه لته ګورنمنت اف پاکستان سرټیفیکیشن ورکړي او هغه هنر باندې دوی بیا خپل کارونه کوي په کور باندې چې روزګار یونیسیار روز پوری په دغه کې 3000 کسان 3000 یا 3000 سره بالای دا مستقبل کی دا کوشش کروں سیدھا کسان زیادہ سے زیادہ ملتا کسان ہوتا یہ ہنرمند یہ ٹریننگ سیدھو کو معاشرے کی شو باعزت روزگار
دا وایس اف امریکا ډیوا دا د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا په پیښور کې د زری پوهنتون په مشرۍ کې د دیارلسو پوهنتونونو ترمنځ د غش وشتلو سیالۍ ته سر ته رسیدلې دی په دغه کې پنجاب پوهنتون لومړی پوزیشن ترلاسه کړی په دې اړه نور تفصیل درته ملک وقاص په دې رپورټ کې وړاندې کوي
د پښتونخوا صوبې د پیښور په زری پوهنتون کې د پاکستان د دیارلسو پوهنتونونو ترمنځ د غشی وشتو یا تیراندازه مقابله وشوه چې پکې لومړی پوزیشن پنجاب دویم ګریزن او دریم لاهور پوهنتون زده کوونکو په خپل نامه کړو دغه دستوره د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی د سوري لاندې شوې ده په سیالو کې برخه اخیستونکي وایي چې د تعلیم او زده کړو سره غیر نصابي فعالیتونه هم د صحت او ذهن ضمانت دی. د دستوري پای تر رسیدو وروسته د کراچۍ په هنتون یو زده کوونکی قرات العین انصار وای چې دوی د زنانو په تیراندازۍ کې برخه اغستې وه او دویم پوزیشن یې په خپل نامه کړی دی.
د نجونو په مقابله کې شاوخوا شپاړس پوهنتونونو برخه اخیستې چې پکې زموږ لوبډلې دریم پوزیشن اخیستې او زه په دویم نمبر راغلی یم. تیراندازي ډېره ښه لوبه ده. خلک دې اړخ ته ډېره روان دي. پېښور داسې ځای دی چې تیراندازي دلته شروع سوی وه او د دې ځای خلک دغه لوبه ډېره خوښوي.
یو بل د پېښور پوهنتون زده کوونکي دانیال وای چې دوی د تعلیم د زده کړو سره په خپل جسماني توان هم توجه ورکوي چې دوی ورسره په جسماني توګه برابر وي.
موږ ته به دا فائدہ چې موږ سره به یو سکل راشي لکه گیمس خوشی کم دي کنه خلک وایي کنه چې گیمس څوک یې خوشاله وي او صحت مند دي. کل چرته چې گراوند زبادي ال هسپتالونه غیر آبادی
د زری پوهنتون په خبر وایس چانسلر ډاکټر جهان بخت وای چې دوی نه یوازې د کرکلی په میدان کې هنرمندان پیدا کوي بلکې د لوب د لارې د زده کوونکو صحت ته هم پاملرنه کوي. هاغلی جهان بخت وای چې دوی دغه ټورنمنت کوربتوب کړی دی او د دیارلسو پوهنتونونو پنځه اتیاو لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده.
زری پوهنتون مقصد دا دی چې دلته موږ په زراعتو کې هنرمند افراد پیدا کړو خو د دې سره سره د دغې هنرمند افرادو دپاره جسمانی او ذهنی نشونما هم پکار ده. نو دغې حوالے سره موږ وختن په وختن د لوبو داسې میلې انعقاد کوو او دا د هغې یو کړی ده.
د صحت د چارو پوهان وای چې د لوبو سره د دماغ د سوچ او فکر رفتار تیزیږي او انسان کې د مشرتابه صلاحیتونه را بیداروي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا نیوز په خبر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانستئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا خبری خبرونه تاسو واوریدل. ډیوا تاسو په فیسبوک باندې، ټویټر، انستګرام، یوټیوب باندې او په ټیلیګرام باندې هم فالو کولای شئ. دا کتلی شئ، د ملګرو سره شریکولای شئ. ټویټر که انستګرام وي او دغه شان دا تاسو د ایپ سٹور نه ډاونلوډ کړئ او بیا خپل آی ڈی چې پکې جوړه کړئ، بیا پکې تاسو ډیوا فالو کړئ. نو په دې اړه باندې تاسو چې کوم لیکنې دي په ټیلیګرام باندې تازه هغه هم تاسو لوستلی شئ. په خپل ژبه کې تاسو کره معلومات، خبرونه، تازه خبرونه او بې پلوه سیړنې په ډیوا باندې کتلی اوریدلی شئ. د خپل ملګرو سره شریکولی شئ. د دې خبرې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. زه نصر الله خان، د دې خپرونې پروډیوسر سلمان یوسفزئی، انجینران ستاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان.